په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدل سات په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن د ټولو مسلمانانو بخنه نوي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرسته کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره په خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان موسیقه په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوس نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهلم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناتو د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه د بې ځایه شوو کډوالو کمپ چې د هغه ځای چې د بې ځایه شو کډوالو کمپ بللی دی کورنۍ ویستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 2 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېرې بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي چې په دې ځای کې کورنیو بې ځایه شوو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې همدارنګه یاده شوې چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې 1 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي. کابل ښاروالۍ او د طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړي توپ ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا دی چې د هیواد ناتو د غړو هیوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او همې پوسته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېن ویلنیوس کې د ناتو د 2 ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د ستولتنبرګ له دې څرګندونو 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي و چې دا به بې ساري او پوچوي چې که چیرې ناتو کیف ته په دې تړون کې د بشپړ شاملېدو وړاندیز ونه کړي یا لږ تر لږه د غړیتوب د خبرو اترو د پیل لپاره بلنه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سالیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د سرمشریزې په اندرشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کوي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیه مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې و چې په تلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په دریمې ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې امپایل شوې وه افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه. افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 6:30 اورونو کې د بنگلاديش لوبډلې ته د 120 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش دغه هدف د 3 وکټو په تاوان په 4:00 اور کې امپورا کړ. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 12 ټولګیو فارغان نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د سګنی کانکور د نیټې اعلان دوی نور هم ناهیلې کړي.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم څنګه تر 12مه پورې کانکور آزموینې ته درس وای.
د نننی اعلان لمخه په سګنی کانکور کې هم د جنود ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدی ماسو اړوند 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. دغه راز دا به هم غوړی چې په کندهار کې یو شمېر خزینه شاعران بیا وایي چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
لاسمان نه د باران صاف کې را اوري او پر مځکه حبابونه په نڅا دي. له مکتب تر پوهنتون بندیزونه په هېواد کې عذابونه په نڅا دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې اداري سیګار مشر جان سوپ کوپ افغانستان کې د پخواني حکومت کمزوري ستر لامل اداري فساد او بل په جمهوریت کې د فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر هم د ښاغلي سوپ کو دغه ارزونه تاییدوي او وایي
واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي کمیټې نن د سګنی کانکور لپاره مهال ویش اعلان کړ. سګنی کانکور به په 5 پړاوونو کې ترسره کیږي. خود دولسه مطولگو یو شمیر فارغان انجنی وید طالبانو ده حکومت ده لوروز ده کلو وزارت ده سگنی کانکور ده نیتی ننانی اعلان دوی نوری هم نهیل کردی. په دې اعلان کې بیا هم ندی ویل شوی چه آیا انجنو تا ده گردون اجازه ورکول کیگی کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی لږ شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړی او همدارنګه یې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولی دي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغه ادارې سرپرست رئیس عبدالباقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې سګنې ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان پنه هیشتم او دیرشم تاریخ باندې وی من په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خپل پختګی راشي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنې کانکور ازموینه په لومړی دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل پازموینه کې دینجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور پازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالي شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د په انتون پرانستلو ته شی به شمارلې. خدا چې سکل پازموینه کې هم نجونې نه شامل وي، د په انتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان وو. دا یعنی د طالبانو یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د دولسم ټولګي فارغه ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې. هله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي. خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینې بندیز د هلی مړاوي کړی.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12مه پورې کانکور ازموینې ته درس وای. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبري هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینې د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساينسي علومو په ګډون په 3 برخو کې واخیستل شي.
به همدې زده کړې په موضوع کې تم کېږي. ګوري طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدې ماسو اړوند یو 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د طالبان حکومت پوهنې وزارت په هغه مکتوب کې چې ازادي راډیو ته ترلاسه کړی ویل شوی چې د دې تحصیل ماسو استادان به د ښوونځیو او مدرسو په خالي بستونو کې وګمارل شي، خو د دې ماسو استادان چې شمېر 3600 ته رسیږي وای چې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دوی په کار وګمارل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت د سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی او ازادي راډیو تر لاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالي موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوی دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت د یوې سرچینې او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمینې کابل او د ولایتونو په مرکز کې 940 دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند 193 حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د 3600 کادري استادانو تر څنګ 2000 اداري او خدماتي کارکونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو کې جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالي موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان لپاره ډیره سخت ده، نو تاسو خپل د بیکاری کچه خو معلومی کی چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمز کار نشته، نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعه ته لیگل د جامعه لپاره هم ډیره غټه ستونزه ده او د کورنۍ لپاره هم ډیره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم د شنوای د خونکو د روزنې عالی موسسو دنده د خونکو علمی ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې کدا موسسې تړل کیږي ورسره د ښوونځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنېدلی شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د خونکو د روزنې عالی موسسو استادان هم خپلې کادري رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا د استادانو لپاره ډیره سخته وي.
ډاډمن نیم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو کبل ځای مقرر هم شي دا استادان به هم معنوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. معنوي امتیاز یې کادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخ کې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش به ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینونه ولې تړل کیږي او بدیل به څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان دې بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال او کورنۍ خبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو له ټولو غوښتنو سره هم طالبانو په دې برخو کې خپل محدودیتونه نه دي کم کړي او په دې برخو کې شوې پریکړې د افغانستان کورنۍ مسلې بللې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې ادارې یا سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي مهالویش ټاکل د نړیوالې ټولنې د ماموریت د کمزوري لوی لاملونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوب کوچه د دوشنبه په ورځ د بریتانیا شاهي خدمتونو انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو سترخودل هغه بل لامل چې امریکایان او نور نړۍ دې ته مجبور کړ چې له دغه هواد د وته لپاره واقعیتونه لپاره وغورځوي ورته مهال فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د سیګار دا ارزونه تاییدوي او وایي چې د پخوانی جمهوریت د سقوط یو استر لامل فساد و.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستر ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په محل وویل امریکا او متحدینو یې د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د ویستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
I think perhaps that was the great
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لوی ننګونه و چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یو برخه وو، ځکه موږ یو لوی اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه وو د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالر مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 4.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یو اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی خو ټینګار یې دا و چې کیدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جانسکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. که په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدې له وجې هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2023 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسیده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله انتب وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغانانو تګ ډیر شوی دی. هغه ویل ډیری افغان کډوال د ناقانونو لارو څخه هڅه کوي چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي خو ډیرې په لاره کې له ډیرو کړاوونو سره هم مخامخ کیږي او اکثره هم خپل مقصد ته نه رسیږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ځان رسول غواړي د دې سفرونو پر مهال ناوړه وضعیت سره مخ کیږي او د ناقانونو سفرونو په ترڅ کې آن لمړنیو خدماتو ته هم لاسرسي نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب د سی شنبې ورځې نه وخت په خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ویغونډې پر مهال د هغو افغانانو حالت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لزانګړي راپور ورکوونکو سره شریک کړی دی چې په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ځان رسوي.
All data indicates that since the military ټول معلومات د خی چې د طالبانو له لوري په پوزي زور د افغانستان ل بیانې ولو راهیسه ډیر شمیر خلک خپل وطن پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي. دوی په دې کار سره ل جدي ستونزو سره مخ کیږي. دوی خپل کورنۍ او ټول شته تر شا پریږدي او د یوخه او خوندي ژوند په هیله کډوالۍ ته مخه کوي. لبد مرغه چې د دوی د مزل خطرونو تبعیض او ناوړی ګټه اخیستنې سره مل وي.
د خغلی ته په خبره سره لدی چې د افغان کډوال خپل مقصد ته نه رسیږي خو د لارې په اوږدو کې له نیولو شاړلو او له خپلو حقونو بې برخې کېدو سره مخ کیږي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر هغه افغانان چې په ناقانونه لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي په لارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. د دوی لډل یو هم عالم خان خوګیانی دی. نوموړی چې په 2000 کال کې بلجیم ته رسیدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانون لارو تک له خپل ژوند سره لوبي کول دي. هغه وی ډیری هغه کسان چې په غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي او یا هم لویدیځو هیوادونو ته ورسوي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې ډیر کم دی.
زه شخصا خپل 15 ورځې کرواسیا کې بندې سم یو سالوي ورځې ترکیه کې هم داسې ډیری حالات دادي چې پیادروي کې وزګې فشار سړی باندې راځي لکه ولګه سړی باندې ډیره سخت پیادروي مزل چې کوي طبي خبره ده مریضي هم سړی ته پیښه راپی کیږي. ډیری چې د پولیس له خوا نه سړی ډیر زورول کیږي او که هر پولیس یا کړي ترکی وي د یونان وي مرګ ته دی وحیده سړي کې چې سره هم در باندې نه کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تک په غیر قانوني ډول کېده او د غلړۍ هغه محل هم روانه و. خو د 2020 کال د اگست 15 وروسته د کډوالو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د دغه وضعیت ګراف لوړ او ډیری افغانانو په غیر قانوني لارو افغانستان پریخود. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال تر پای په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بیزای شوې دي چې له دې شمیر یوازې 8.5 میلیونه په آسیا او زیات په سویل لویدیځ کې دي. د دغه راپور لمخې یا د احصای د 2020 کال د پای د شمیرو په پرتله 3.5% زیات والی ښیي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
به حمله افغانستان به هر د افغانانو د ستونزو په موضوع کې تم کیږي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځین دوستان چې ویزه پات رسیدلی او کله چې افغانستان ته تللی د بیرته وختو په وخت د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي او د پیسو غوښتنه ترې کیږي.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د وختو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي. خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حڅه موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانې دو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي. خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوختو یا هم افغانستان ته د سنیدو پر مهال لسونز سره مخ کیږي، بلکې لدی وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. پورسوی کې په پاکستان کې دنه هم افغانان د پاکستانی پولیسو لخوا په بیلا بیلو نمونو نیول کیږي، او تر خوا یې پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
او اوس به هم په کندهار کې د یو شمېر ښځینه شاعرانو د ستونزو په باب واوري. په کندهار کې میشتې یو شمېر ښځینه شاعرانې وایي په ادبي او فرهنګي برخه کې له پامه لوېدلي، او له تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د هېڅ ډول فرهنګي فعالیت اجازه نه لري او نشي کولی د شعر په ژبه خپل د زړه خبرې او احساسات څرګند کړي.
نو حکومت د ملت خلک له یخ امرت په نور خم صفات چې خدای اسمان را وګرځوي.
دا کنداري شاعره ورسته لمدې د ټلیفون لاري خپل شعر لولي.
تر حد وکړې بيداري وار کدي لاس چاته ودي لکه باندې تر گزار ورسته ځان را وګرځوي. هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی دالې ونی چې پر لار دم ته ځوان را وګرځي هوا د ځان د دې خوشي کې څه کې هیڅ نه کیږي. کله دې شکلې هندري مکان را وګرځي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څو میاشتې وروسته د کندهار په محلي رادیوګانو کې د میرمنو پر ژغ بندیز ولګول سو، چې د دې بندیز لامل د ښځینه شاعرانو د ادبي فعالیت د یوازنی ادرسونه هم سکوت سول. څلور بشکلنه سلګي له تیر شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي او په سلګونو غزلونه یې لیکلي دي. دا وایي د کلتوري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو لامل له پخوا څخه کنداري ښځینه شاعرانو په ښکاره ډول فعالیت نسوای کولای، خو د محلي راډیوګانو له لارې به په ټلیفوني خبرونو کې خپل ادبي تند ماتوله.
زما په شمول ټول ښځینه شاعران ډېر متاثر شوي دي، محلي شوي دي. موږ لمن ته کوي یا دوی یا څو خوند سوشل میډیا ته لاسرسي لري، نور ټول همدا یو لار درلودل چې خپل خپل هنر د همدې لارې څخه نور څه ورته خپل هغه څنګه چې په غزل کې راخستي دي تر نور پور ورته.
سیلې درزار په کندهار کې یو بل ښځینه شاعر ده چې سلګونه شعرونه لیکلي. درځار وایي ښځینه شاعرانی د نارینه په ډول د ټولنې یو برخه ده، او کولای سي د شعر په ژبه د زړه خبري، احساسات او د ټولنې دردونه او ستونزې تر خلکو پورې ورسوي.
دا څه بندونه دي نو شاعرانی خوند دې لري نه هیڅ دې ګیر شاعری په نشه ده دې نه هیڅ دې خو مش خپل همت الله سره نور کو او خپل غشتنه مهم هم ده چې نور هم دې ته وحسوي چې خپل شاعری پرې نه دي او لا يحمد لا اسمان د باران صاف کرا اور او پر مزک حبابونه په نسابي لمکتب تر په هن کنه بندې زنه لمکتب تر په هن کنه بندې زنه په هیات کې عذابونه په نسابي درزان کله کوي.
سوله یو بل شاعر ده چې لتیرو څلور کلن رئیسی شاعری کوي. دا وایي مخکې د دې په شمول ډیری ښځینه شاعرانو او د شعر مینوالو د محلي رسنیو د ادبي خبرونو لالاري خپل ادبي تند خړوبول، خو د طالبانو لخوا په محلي رسنیو کې د ښځو پر ټلیفوني مقالمو تر بندیز وروسته یې له شعر لیکلو لاس اخستی. شعر د خوند لپاره
او ځای وټاکل شي چې موږ شعر د کندهار شاعران یې وخت چې شعر د ګوډن په شروع کې او کوم ځای د دې خبرونه هم شته چې د خوند لپاره جوړ شي او خوند خپل برخه شو. څوک چې قدم اخلي د چا د پوهېدو په تکل، څوک چې قدم اخلي د چا د پوهېدو په تکل، ورته کوي ټول دعا د پوهېدو په تکل.
په کندهار کې د ښځینه شاعرانو د سب پاړه د کی کارقام نسته، خو ویل کیږي چې د تیر جمهوریت تر سکوت وړاندې په دغه ولایت کې ډېر لس میرمنو شاعري کول، چې له دې جملې د شاعري مینې انتظار، د مینې انتظار شعري ټولګه او د سورایا حمیدی افغان د بند روح په نامه شعري ټولګي خبرې سوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بای د ښځینه شاعرانو او لیکوالو په برخه کې بے تفاوت نه دي، او هڅه کوي چې د دوی د شعري ټولګو د چاپ او د مشاعرو د جوړیدو لپاره زمینه برابره کړي.
ان شاء الله کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست دا هم په پلان کې لري څو د هغو خوندو یا هغو نوښتګرو کتابونه چاغوی د افغان اصل فرهنګ پکشي مناقص کړی وي او اسلامي ارزښتونو ته پکشي درناوی سوی وي او د ټولنې د سمون لپاره پکشي کار سوی دا غو ان شاء الله کرکتنی هم کوي مخکتنی هم کوي.
طالب چارواکي د کندهار د نارګل په شمول د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دودیزي مشایری کوي، خو شوزو ته د شعر ویلو او ګډون کولو اجازه نه ورکوي. شزینه شاعرانی په داسې حال کې له فرهنګي او ادبي محرومیت سره مخامخ او د تخیل وزرونه مات شوی چې د تاریخ په اوږدو کې دغه ولایت د میرمن عائشه، نازوانه ملالی میوندی، میرمن یک بختی، بی بی حلیمه او د پروین ملالی په نوم شزینه شاعرانی درلودي. لدی جمله پیغلې ملالی میوندی د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د انګریزانو سره د دوهمې جګړې پر مهال د افغان ځوانانو د مورال وړولو په برخه کې خپل دی شعر که په میوند کې شهید نسبې خدای زو لالې بیننګي ته دي ساتنه د انګریزانو پوځونه لمات سره مخامخ کړه.
که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالې بیننګل ته دي ساتنه. کتور بلنګ میراتیږي په وطن جنگ دې جانان نه منی کوم.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ته د څنګ مه هیروي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرسته کوي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسې نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهلم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی دی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته یې مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي، خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. دغه راز کډوالو شورا په بیان کې ادا شوی چې د دې کورنیو د استلو په جریان کې دوه ماشومان چې یو څلور کلن او بل 45 کلن هم مړه شوي، خو کابل ښاروالۍ او دغه راز طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړیتوب ته ورنږدې شوی او یو دلیل یې دا دی چې د هېواد د ناتو د غړو هېوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او هم یې پوځ ته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نور متحدانو تر فشار لاندې و چې په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه به پارلمان ته وړاندې کړي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په درېیمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې په د دغو سیالیو دوه لوبې ګټلې وې او اتلولي یې خپله کړې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تاني څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدي فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دې ګاونډین ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړې ده، دا خبره ستاسو کې دوه چرته وزا کړې دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې را یو طرفدار د سړی نه، یو ملګری نه، یو غمفارې پیدا نشي چې دا خبره دغه کې نظم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېر سخت خبره ده، څوک نشي ویلې.
لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لار تعقیب کړي، سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لار د هر خبري هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بسوادي ډېر مهم رول لري په دې نظم کې، ځکه هغه څوک چې هغه غوړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق او دلیل وري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دې دلیل وري. څه ده دلته ځان غمل چې دی غم خالقه کوي نه منستر دي، کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لري به دغه دلیل نه واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به تاریخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلې چې موږ ډیر زله د حقوق کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د تحمل کو. دا کېږي چې بل چا خوخ نه ولې دغه نه خوخی دي سبب نشي چې ته غا تهدید کی، هتا غا وژنه، هتا یې سره دوستی باندې کی. نو دا ټول خبرې موږ کولای شو د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهیمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بخو زمغه په خوانی خبرې یمغه 340 کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسېغو، په مغه موहित کې مونږ اوسېغو، زمنګ فکری ودا په مغه سطح کې وي او مونږ به نور نړی نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو یلته هم دغه چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه پریخول شي. کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نشي کولای، ک په ټولنه کې خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډیر ویری ورسره دي. کدا حالت هم د دوام کې زم ما په نظر باندې زمنګ ټولنه به امغه ورسته پاتې ټولنه وي، امغه مړه ټولنه به وي، امغه بې فکر ټولنه به وي، امغه بې ژوند ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره غو فاميلي مسائل او نور د غورزنی ژوند مسائل. مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل غو سیاسي ایديال ځانتنی سي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه تطبیقوالي کې تشدد کوي کته چیرې نه منیا هغه تاسو سره د منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چې هغه لغنی توثیقوالې د خوشنط به سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوښي دی بل نفر به نه خوښ هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوښي ما او ته چې خوښي ته به ځانته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واورېدل سي خو متاسفانه دوی سره نه کوي همدغه لامل دی شوی چې دوی مثلا خبره توثیقوالې ته یو دی بل سپکولو ته ځي
دا خصوصي دن کوي سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
څنګه څنګه خپرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي تخریب کی یا یو وژني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د لسن پیړۍ پورستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو په توپ کې بالو زول کېده هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي کله چې ټولنه آرامه شي کله چې جنګ نه وي عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي
استاد دغسې پېښې ډېرې شوې دي یو چا یوه خبره کړې یوه ډله یې نقد کړې یو فرد یې نقد کړی بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې توهین شوی ویډیو ترېنه شوې یا مثال وهل شوی دی وژل شوی موبایل یې ورته مات شوی ته خو بل څه کار نه دی کړی خو یو نقد یې کړی دا د ده نظر دی
دا د ده نظر دی مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري هغه خپل ځان نشي توجه کولی د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي حتی خلک وژل کیږي وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري
نو استاد اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي خو دا د خپل نظر ده زه نه منم لیکن احترام ورته لرم
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یو لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یو بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده.
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسار مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېښ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوي دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولی واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي، او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی، ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال وکړې او چلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدلې کې. دا د ژوند مسله ده.
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کی، د پراتون کې هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای، او مسؤلیت دی واخلي.
په افغانی ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي، او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي، او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغسې ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې واده عمر ته رسېږي، داسې غوګندرۍ ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان په زور باندې د واداره کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي، یا څوک واده نه ورکوي، د دوی پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوي خاطر پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نه شوي پیاوړی کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نه شوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول سخته او چې تواله واده نه کوي، او څه کیسه ده د تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو، یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي، او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکو لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډیر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي، وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلې، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي، د ځینې خلکو سین سال ډیر سویم، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم یعنی داسې فکر وکړي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت تیرې ته دی ولې څوک نه راځي، ولې زه باید واده وکړم یا ونه کړم، زموږ کورنۍ هیڅ وخت دا نه درکوي، فکر کوي چې وکړي زما لور مثلا د اوولسو کالو سو د شپلو سو بلای وخت راورسېدي باید واده وکړي، اما دې ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري، وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي ځان ته.
په افغاني ټولنه کې د نجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي، کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوي.
خاصګریان راتلله د فتن بچو لک شینستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي، دا دغه ډیر شالک دی یو کور داسې تحصیل کړی دی دا رقم کورنۍ سده موږ مور پلار یو، موږ باید دا مسؤلیت سرته ورسیږو، د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بل اخره وویني چې کور یې جوړ سوي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس موږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، د نورو تر تاثیر لاندې یاستو، موږ مثلا بل شي سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه در باندې کیږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو څه د نه کسان ولګړ کېږي د ماشومان ته باید وروزي، نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان سره ځای کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي، دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال و چلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدلې کړي، دا د ژوند مسله ده او دا به ډیر دقیق ووسی. که څوک مړ وکړي مثال قتل وکړي دښمنۍ ورته غاړه شي هغه ډیره سخته ده، خو هغه نه چې دا غینه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمنځ زغاړی کړه، کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړی کونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه به یو ورځ لپاره نه، هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای، ټول ته جواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکی.
ز خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه دی پیدا کړای، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلات کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کیدم، نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي او د هغې د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه، نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګري او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره مې ستر راځي انډیوالانو سره شریکی کی وي چې دغه یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم ازي په آینده کې اجرا کوم، تاسو مشوره راکوي. ملګری د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولای شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي.
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمونږ نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول یې سرجمونه نه شي کولی. ولې مکتب راته وایي چې ته دې اطاعت وکړه؟ معلومه خبره ده، خپل د سنجش په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي چې ماتې کړو. قلبونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپلې سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې، اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي راته، د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره بورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نه شو اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده، د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چې ته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د هغو پخوانیو ارزښتونو یو عمل درسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونه نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ نه مناسبتی نه خپل ژوند را وباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغه اصل دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس ویلی شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټولو لپاره به کېدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېره معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي، خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اوریدونکو، د تا نسانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.